احمد شیبریم هر کله موکوم په کابل کې د واکمنو طالبانو او د افغانستان د گاونډیو اړیکې په 2023 کال کې دلته د مثلث پر خبرونه کې په دیاړه بحث لرو. له چین سره افغانستان تر ټولو وړ سرحد لري او په تیر یو کال کې د طالبانو او چین روابط شای تر بل هر گاونډي تاوده وو. چین کابل ته خپل سفیر واسطه و او طالبانو پکینګ ته سفیر ولېشه. له تاجکستان سره دا اړیکې د وړم کال په څیر تر ډیره سړې وې. تاجکستان د طالبانو د اپوزیسیون د وی غونډې کوربه هم شو. له ازبکستان سره تجارت په خپل حال وو، خو د قوشتېپې کانال ته وخت په وخت اندېښنې ښکاره کړې. له ترکمنستان سره له لویه سرکه ورته وکتل شي، دا روابط په تیرو دوو لسیزو کې داسې دي چې مکار راباندې لره نه به کار درباندې لرم، یعنې تقریبا یو ډول عادي دي. له ایران سره د طالبانو سیاسي روابط په 2023 کال کې له دې پلوه تاوده وو چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر په ګډون د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نور چارواکي ایران ته ولاړل، خو د کډوالو په برخه کې دا اړیکې تودې نه وې. ایران له خپلې خاورې په زرګونو افغانان په زوره وویستل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. له پاکستان سره د طالبانو روابط چې تاوده ښکارېدل ساړه ښکاري. د طالبانو د واکمنۍ په سر کې د 2023 کال تر اګست وروسته چې کله د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید کابل ته ولاړ او د چای پیاله د سرینا په هوټل کې پورته ونیوله، د ځینو په باور دا د بریا نقشه وه. خو دا ګرمه پیاله د 2023 کال په ترڅ کې داسې سړه شوه لکه څوک چې کنګل پکې واچوي. که تاسو دا بحث په یوټیوب کې ګوري نو که مو خوښ سو کولی شئ چې سبسکرایب کړئ او خپل تبصره را سره شریکه کړئ. په فیسبوک کې هم خپل نظر راته لیکلی شئ. را بشم د خبرونې میلمنو ته حکمت اعظمي د افغانستان د سولې او مطالعاتو د شخړو او مطالعاتو د مرکز مرستیال د سکایپ لر را سره دی او دلته په سټوډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. اعظمي صاحب، په لنډو دغه روابط که د یو یوه هیواد په حساب باندې راواخلو، له چین سره د په کابل کې د واکمنو طالبانو او پکینګ روابط څرنګه دي؟
چین په افغانستان کې څو عمده منابع دغه منافع لري چې د هغې په تعقیب باندې په افغانستان کې دي او د هغې په واسطه باندې طالبانو سره خپل اړیکې هم ساتي. اول تر ټولو مهم او عمده د هغې امنیتي مشکلات دي. د یغور مسلمانان چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک تر نامه لاندې جنګېږي په افغانستان کې، د دوی غټه بیره دا ده چې دوی په شینجان کې جنګ کوي او د افغانستان کې دوی فعالیت لري. تقریبا تعداد یې د زرو څخه لوړ یغور جنګیالي دي چې په افغانستان کې په کلونه کلونه اوسېږي. نو دوی دا فکر کوي چې د طالب سره خپل اړیکې ساتل تر څو امنیتي مشکلات محل شي. یو دا دی. دوم مسله اقتصادي ده. چین خام مواد زراعت لري او د طالبان سره یو نوی غواړي چې د طالبان تر رهبرۍ لاندې دغه قانون قراردادونه چې دي لري یا هغه وساتي او یا نور واخلي. نو چین په دا خطر طالب سره ډیر زیات نږدېوالی ساتي. چین په دې باور دی که چیرې زه د طالب سره اړیکې نه ساتم دا زما پر ډیر تاوان دی نسبت دې چې اړیکې ورسره وساتم. او بل د چین د پاره همدا مسله ده چې کله امریکا د افغانستان وتل ډېره مایوسه شول چې دلته یو خلا رامنځته کیږي او په دې کې چې هر څوک ځای ناستی د خلا پاتې کیږي په نظام په واک کې د هغې سره باید مشروع اړیکې ولرو. نو د چین او د طالب اړیکې ډېر زیات
مننه. د چین په برخه کې د سیاسي چارو د کتونکو اساق حتمر څرګندونې لرو. دی وایي چې دا روابط بهتره وو او شو دا څرګندونې سره اورو.
د افغانستان او د چین روابط په دې دوه وروستیو کلونو کې ډېر نږدې شوي دي او په دې وروستیو وختونو کې چین او افغانستان په یوه ارتباطي لاره باندې چې هغه د واخان لاره ده په دې باندې کار کوي. که دغه لاره جوړ شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي نو کېدای شي په دغه برخه کې افغانانو سره ډېر مرسته وشي د تجارت او راکړې ورکړې په برخه کې. افغانستان یو د هغه هیوادونو نه دی چې ډېر توکي چین ته صادروي او چین هم افغانستان ته او هم د افغانستان د لارې نور هیوادونو ته خپل تجارتي توکي استوي.
مومن صاحب، تاسو د اعظمي صاحب خبرې مو اورېدې او د اتمر صاحب هم په پا پاکستان کې ځین راپورونه دا وایي چې دوی دې ته اندېښنه لري که چېرته د واخان لاره جوړه شي د افغانستان او چین ترمنځ ممکن د سیپاک په پروژې منفي تاثیر وکړي. څرنګه داسې څه کتونکي وایي په پاکستان کې؟
نو کولو د چین دغه تر شو څنګه چې اعظمي صاحب ویلي نو هلته کې چې کوم پوهان زموږ خبرې شوي د هغوی چې د چین د په افغانستان کې د اقتصاد نه زیاته امنیتي ستونزه ډېره په پام کې لري. څنګه چې دوی دا خبره وکړه چې هلته کې د ایسټرن ترکستان موومنټ کومه خبره کیږي، دغې نه علاوه چین په دې هڅه کې هم ده چې امریکا اسې نه بیا افغانستان ته واپسی وکړي. د دوی د اقتصاد نه زیات هم دغې لور ته ډېر پام کوي. ستاسې خیالي زیب الله مجاهد څو ورځې مخکې ویلي چې موږ د افغانستان سره د تیلو په راویستلو کې، کاپر او نور په هغه راویستلو کې د چین د چینایي کمپنیانو سره دغسې لوزنامې شوي دي. خو بیا چې په هغې باندې موږ د سیمې پوهانو سره خبرې وکړو نو هغوی ویلي چې په تېرو وختونو کې هم چین دغه قسمه قراردادونه کړي دي نورو حکومتونو سره، خو هغه هم بیا لغوه کړی شوي دي. نو هغوی همدغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې امنیت ته ګوري، که پرسکا د امنیت وضع ښی نو الله به دوی په افغانستان کې خپل سرمایه کاري کوي. دوی همدغه خبره کوي او چین یوازې قراردادونه کوي، یوازې لوزنامې کوي، خو هغې ته عملي شکل نه دی ورکړل شوی یا ډېر کم ورکړل شوی دی. نو په پاکستان کې هم دغه د سی پیک خبره چې کله کیږي نو هغوی همدغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې چې څه هم کوي نو خپلو ګټو ته ګوري. تر ټولو مهمه ګټه دوی همدغه خپله ګوري چې په دغه سیمه کې خپل اغېز زیات کړي، په دغه سیمه کې د امریکا بیا راتګ مخه ونیسي، چې امریکا بیا را نشي، او دغه راز چې کوم ایسټرن ترکستان موومنټ دی چې د هغې مخه ونیول شي په دغه سیمه کې. نو چین دا خبره سمره تر څه حده چې چین د افغانستان سره سږ کال په 2023 کې ځینې لوزنامې کړي، قراردادونه کړي دي، خو لا هم هغوی ګوري خپل ګټو ته ګوري او امنیت ته ګوري چې آیا دوی ته عملي شکل ورکړي او کنه.
محمد صاحب، لکه څرنګه چې تاسو وویل د چین پانګونې ته مو په افغانستان کې اشاره وکړه، البته د تیلو په برخه کې ځینې پانګونې کړي دي او ځینې چارې مخته هم تللې دي. حتی داسې راپورونه هم دي چې یو اندازه خام تیل و متیل رایستل شوي دي په 2023 کال کې او طالبانو پلورلې دي. خو خیر، که د چین نه ور هی خوا ته تاجکستان ته راشو، اعظمي صاحب، له تاجکستان سره تاسو په تیر 2023 کال کې یا په دې کال کې چې په ختمېدو دی څرنګه روابط د طالبانو ارسوي؟
د تاجکستان موقف ډېر زیات واضح دی. هلته هغې د هغې ډلې چې جبهې مقاومت تر نامه لاندې د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفت کوي، هغې ته ځای ورکړی دی. احمد مسعود، احمد شاه مسعود زوی، زیاتره وخت په تاجکستان کې وي. ځینې وخت کې امرالله صالح پخوانی لومړی د ولسمشر لومړی ورسیال مړی وي. هغې ډېر واضح اداره کړی دی چې طالب سره به اړیکې نه ساتي. مګر د تاجکستان دریز د دوی خپل یوازې نسی کېدلی، دومره قوي دریز تاجکستان په خپله دغه نه اخلي. زه فکر کوم تاجکستان ډیر تر د روسیې او حتی تر یو اندازې د چین تر تاثیر لاندې راتلی سي، او کله چې دغه دوه هیوادونه واقعا وغواړي چې د تاجکستان موقف د طالبانو په مقابل کې بدل سي، شاید دا بدلون ومومي. مګر زما فکر دا دی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو سره یو پوره نه غواړي چې 100% د خپل اړیکې دوستانه کړي. هغه د بې باورۍ ځینې نقاط چې د دواړو تر مابین شته، د هغې د خاطر غواړي چې مخالف هم وساتي که چیرې سبا وضعیت خرابېږي.
اعظمي صاحب، وبخښئ، تاسو دې ته اشاره وکړه لکه چین له افغانستان سره له واکمنو طالبان سره رابط بهتره کړي نو په تاجکستان هم تاثیر کوي. که دغو تاثیراتو ته څوک په دې وروستیو کې وګوري، مثلا د هغه د تاجکستان د بدخشان په مرکز کروخ کې دوی کنسولګري طالبانو ته وسپارله، په تیر 2023 کال کې سرحدي د خلکو ولسونو ترمنځ تجارت وده وکړه، هغه پولې چې بندې وې هغه بیرته پرانیستل شوې د افغانستان د بدخشان ولایت په اوږدو، او بل لور ته په وروستیو کې د برېښنا قرارداد یې له طالبانو سره تمدید کړ چې په 2023 کال کې به تاجکستان افغانستان ته برېښنا ورکوي. خو جالبه دا وه چې دغه قرارداد په ځای د دې چې په دوشنبه یا کابل کې لاسلیک شي، په ترکیه کې لاسلیک شو.
زه فکر کوم د د د د جبهه مقاومت سره ډیر نږدې روابط د تاجکستان د دې بایس کېدلې چې طالبان چارواکي طالب چارواکي تاجکستان ته د شنبې ته په خصوص سفر ونه کی، او د سرحد مسله دا خو د افغانستان په دې خوا کې په افغانستان کې چې کوم تاجک قوم سیری هغه او د تاجکستان خلق دی ډیر زیات پخوانی روابط لري، نو تاجکستان نه غواړي چې د یو حاکم ډلې سره د خراب روابطو په خاطر باندې پر هغه اړیکې باندې منفي تاثیر وکړي، نو هغه د ډیر وخت څخه ډیر دغه دی کوي. پاته شو د زه فکر کوم کچیرې حتی تاسو یو شی تم فکر وسیږي چې د تاجکستان چین پاکستان او افغانستان تر مابین یو سرحدي جوائنٹ بارڈر پیٹرول یا د سرحد تر دغه باندې گزمیوي د پولیسو گزمیوي، زه فکر کوم کچیر اړیکې بهتره کیږي نو د چین په وساطت باندې شاید هغه میکانیزم د طالب چین تاجکستان او پاکستان تر مابین شاید هغه بیا راژوندی شي، نو هغه یو ساحه ته چې تاجکستان بیرته د طالبان سره یو اړیکو کې مثلا مستقیم دغه بهتری راولي. مګر دین علاوه تاجکستان موقف ډیر د جبهه مقاومت په طرف باندې دی، طالبان تر ډیر دغه نه کوي.
بله، مخکې تر دې چې امام علي صاحب ته ورسم، البته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په وروستیو کې د نړیوال بانک وغوښتل چې د کاسازر پروژه بیرته پیل کړي. په دې برخه کې محمد صاحب د کاسازر پروژې ته په پاکستان کې هم خلک خوشاله دي چې د قرغزستان او تاجکستان برېښنا به د افغانستان لارې پاکستان ته ځي، او پاکستان ډېر اړتیا لري برېښنا ته. په دې برخه کې په پاکستان کې خلک څه وایي؟
نو هغه خو ډېر زیات خوشاله دي، او مخکې به دا خبره کېدله چې په افغانستان کې د طالبانو خپل وسلواله مبارزه مخته وړله، نو دا خبره به کېده چې دغه کاسازر پروژه چې د دې تر ټولو نغټه خطر هغه هم د طالبانو لخوا دی. خو بیا چې کله افغانستان کې طالبان په واک کې رال، نو پاکستان نه ډیر زیات خوشاله دي، ځکه چې هلته کې داسې سیمې شته چې هلته کې په د ورځې یو ګنټه بجلی هم نه وي، لکه په خاص توګه قبایلي سیمو خبرو کو د کورمی، نو هلته کې د ورځې اتل سو شل ګنټې بجلی نه وي، نو هلته کې ډیره زیاته اړتیا ده بجلی ته. او خو چې اوس بیا دغه د پاکستان او افغانستان د افغان طالبان د اړیکې خرابې شوې دي، نو د هغې د وجې نه دغه امیدونه تر ډېر حده کم شوي دي، او بیا خلک اوس په دې چکر کې دي چې هلته په افغانستان کې په پاکستان کې امن راشي، د طالبانو سره د سولې خبرې وشي.
په دې برخه کې باید د شغلې اتمر اسحاق اتمر څرګندونې واورو د تاجکستان او افغانستان د روابطو په ارتباط، بیا به ازبکستان ته مخ کړو.
د تاجکستان او د افغانستان رابطه د پخوانا خو ډیر خو په دې وروستیو دوه کلونو کې تر هغه پورې ترینګړي دي، خو بیا هم هغه مشترک بازارونه د دواړو هیوادونو تر منځ موجود دي، او خلک تقریبا په دغه بازارونو کې خپل سودا او تجارت کوي. بل دا چې تاجکستان هم لکه د منځنی آسیا نور هیوادونه افغانستان سره تجارتي رابط لري، او دغه رابط پخوا ډیر زیات و، خو په دې وروسته دوه کلونو کې دغه رابط تر یو حده پورې کم شوي دي.
اعظمي صاحب په مقدمه کې مادې ته اشاره وکړه، په تیر یوه کال کې د دې قوشتېپې د کانال په ارتباط باندې په غیر رسمي شکل باندې ازبکستان ځینې اندېښنې څرګندې کړې وې، او کله ناکله د ګډو ګټو د همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې چې کله غونډې جوړې شوې دي د روسیې سره او د منځنۍ آسیا له نورو هیوادو سره، ازبکستان د داعش په برخه کې اندېښنې څرګندې کړې. البته دا تاجکستان هم دا خبره کړې ده. تاسو څرنګه ارزوئ په 2023 کال کې د طالبانو او ازبکستان رابط؟
د آسیای مرکزی وادونو عمده دوه تشویشونه د افغانستان څخه، یو د امنیتی دی چې هغه یا د ازبکستان اسلامي تحریک په نامه باندې ازبکان جنگیږي، البته د پخوا ډېر کوي وستمرنه نه کوي، او یا هم د داعش تهدید، او یا هم د نور ګروپونو چې په مختلفو آسیایي مرکزونو په آسیایي مرکزی وادونو کې جنگیږي. دوم مشکل د مخدره موادو کاچاک دی چې د شمالي لارې څخه تاجکستان او ازبکستان حتی ترکمنستان د خوا څخه زیر به دغسې لوړ. د دې دوه تهدید دا دی. زه فکر کوم په دغه دواړو حالاتو کې په دواړو موضوعاتو کې ډېر تشویش کم شوی نه دی، لا هم شاید زیات شوی اوسېږي. دی کې شک نشته چې طالبان دا ایده کوي چې داعش یې ځپلی دی، مګر دا ایداوې پخوا هم ډېرې سوي دي، مګر داعش نه تنها چې بیرته راغلی دی، همیشه قوي راغلی دی چې بیرته راځي. نو د سیمې د مرکزي آسیا هیوادونو ازبکستان بالخصوص دی دا تهدید دا تشویش لري چې هغه زموږ ازبک تبع افراد هغه به په د افغانستان د خاورې څخه په موږ باندې حملې کوي. او ځینې دغه سیمې هم دي، ځینې
اګزامسي که چیرته داعش دومره جدي تهدید وي نو ازبکستان ولې لویو پروژو ته زړه ښه کوي؟ مثلا غواړي چې دریل پټلۍ د افغانستان لارې تر پاکستان وغځي چې او یا فرضاً نور روابط د دوی ډیپلوماتان کابل ته زیر راځي او طالبان هم ازبکستان ته داسې په خلاص لاس په 2023 کال کې تلل راتلل.
شبر صاحب، د اقتصادي پروژو دا خو یو لړمهاله موضوع نه ده، دا خو کچیر طالب سره سبا طالب نه وي دغه پروژې مثلا کار پر کول او یا ځینې کوچني پرمختګونه په دې عرصه کې، دا خو د ازبکستان د اقتصاد لپاره اقتصادي ګټو په خاطر باندې دا کار کوي. او پس شو د ډیپلوماټانو حضور په یا راشدرشه طالبانو سره، ګوري دا خو کچیر دی د خپل افراد روانستوي په دا وضعیت باندې پون نو سی دی یو نو روند کانه کیږي د افغانستان د حالاتو څخه اصلا بیا کم دغه نه لري، خبر نه لري. او کچیر دی د غافل کیږي نو بیا د سی پالیسی او کم تعدیدونه چې دی ته متوجي دی هغه ډیر کار نه پر کوي. نو د دې لپاره زه فکر کوم دا یو ادونه ډیر زیات کوشش کوي چې طالبانو سره د افغانستان په اوسنی حالاتو کې پاتې شي او وو پیږي چې روان دي زموږ په خلاف باندې یا زموږ په ګټه باندې او دغه فرصت او یا تهدید په مقابل کې باید څنګه عکس العمل وشي. نو دا راشه درشه ټول د دې خپل په ګټه ده، طالبانو د ګټه لپاره فکر کوم ډیر نه.
مننه. د ازبکستان په برخه کې مومن صاحب، د ازبکستان ولسمشر په روسیه کې د قطر له امیر سره وکتل، هغه ته موبایل سي د ریل د پټلی په تیریدو کې لمر سره مرسته وکړي. او د ازبکستان رسنیو د سر راپورونه خپاره کړل چې د قطر امیر له دوی سره ژمنه کړې ده چې دا پټلی به تیری شي. په پاکستان کې په دې برخه کې څه راپورونه خپاره شوي دي؟
پاکستان کې په دغه اړه داسې ډېر خبرونه زما د نظر نه تیر شوي، خو البته په پاکستان کې دوی زیات خوشبینه د پاکستان چین اقتصادي کوریډور نه یا رادارۍ نه دي چې دا به له افغانستانه تیریږي او مرکزي آسیا ته به ځي. دغسې د کاسا زر پروژه ده یا دا د ریل پټلۍ دي، نو هغوی هم خوشبینه دي چې د دې نه پاکستان ته سیمې ته ګټه ورسیږي. خو وختي چې دوی کوم نه داعش خبر وکړه، نو د داعش مسله د افغان طالبان لپاره هم د وختي مفتي کې پیت الله سره مشالې خبرې کړې وي. د جمعیت العلماء اسلام وفی چې کوم مخکخ دی، نو هغه دا خبره کوله چې مولانا فضل الرحمن اوس چې افغان طالبانو ته بلنه ورکړې ده، نو په هغه کې به داعش موضوع هم راځي، ځکه چې دوی دا خبره کوله چې هلته کې افغان طالبان و چې داعش ته د پاکستان ځمکه کاری. نو داعش یوازې نه یوازې د مرکزی آسیا هیوادونو لپاره چې دلته کې کوم ځوانان د خپلو هیوادونو د کم د حکومتونو او ریاستونو خپه دي په داعش کې شامل شوي، هغه سره پاکستان هم د ځوانان په داعش کې شامل شوي دي. نو دغه یو شریک ستونزه ما د خبره کوله
د دل خطر سي دغه نور گاونډیان باندې هم خبري وکړو. مهم گاونډیان دوه پاتې دي، ایران او پاکستان. البته له ترکمنستان سره د طالبان روابط ما مقدمه کې اشاره ورته وکړه. عادي دي د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر هم راغلی وو او د هیلې سرګنده کړې ولا چې په دې ورستیو کې چې د ټاپي پروژه به هم شروع کوي او دا ډیره اوږده کیسه ده چې کله به عملا دا مختزي. د ایران په برخه کې مخکې چې زه مسب تاسو نظر واخلم، د شاغلي اتمر نظر به په لنډو راواخلو چې د ایران او د طالبانو په روابطو شخېدلې.
د ایران او افغانستان روابط ډېر پخوانی فرهنګي، کلتوري، ژبني او مذهبي دي، او له ډېر پخوا وختونو زینه دغه روابط ښه ساتل شوي دي. مخصوصا په دې وروستیو کلونو کې د تجارت په برخه کې، د راکړې ورکړې په برخه کې دغه روابط ډېر ټینګ دي، تقریبا په کال کې $2 میلیارډ د تجارت د افغانستان او د ایران ترمنځ دوام لري.
اعظمي صاحب، له ایران سره یوې خواته ایران له طالبان سره ښه روابط لري، د دوی دواړو ترمنځ تجارت هم اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه تر $2 میلیارډ پورې رسېدلی په 2023 کال کې، لیکن بلې خواته طالبان نو باندې د کډوالو فشار دسې له ایران راشړي او افغانستان ته ځي. دا روابط تاسو ته څرنګه ښکاري سي؟ همداسې به په 2023 کال کې هم تاوده وي؟
د طالبانو د اول دورې کې د ایران او طالبان اړیکې نږدې جنگ ته ورسېدلې. ایرانی ډیپلوماټان په مزار کې وژل شول، ایران خپل عسکر سرحد ته راوستل، او ملل متحد دغه نوې کړي شاید یو عمومي جنگ تللی وای. بل د ایران د خوا څخه د ملا عمر پر کور باندې چې کوم ټرک به هم لاوسول هغه د ایرانیانو لاس، نو تاریخچه ډېره خراب ده د دواړو د اړیکو. مګر د 2001 کال وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راځي او د پخوانی د امریکا رئیس جمهور جورج بوش د ایران د خپل دشمن اعلانې د هغه سره اړیکې خرابوي، بیا ایران دا فکر کوي چې په افغانستان کې که چیرې داسې یو ډله د امریکا په مقابل کې جنګیږي نو د هغې سره موږ همکاري کولی شو. دا همکاري شیبر صاحب ډېره د افرادو تر مابینځ هغه طالب چارواکي چې د ایران سره ډېر ښه اړیکې لري هغه ډېر محدود دي، یعنی ټوله ډله د ایران سره ښه اړیکې نه لري، خپل رژیم ټوله د ایران سره ښه اړیکې نه لري، څو محدود افراد دي هغه وسمسته. مګر ستونزه دا ده چې طالب د امریکا د بیری چې امریکا به پر ما باندې کومکونه کم کوي بیا به مشکلات راته جوړ کړي، هغه ایرانی طالبانو ته حتی صحیح موقفونه نه ورکوي. یو دوم مسله د ایران او د طالبانو تر مابینځ دا ده چې د مذهبي تفاوت دی، سنی شیعه مسله ده. زه فکر کوم ایران تر اوسه پورې خپل فرنګي فعالیتونه چې په شیعه افغانانو ته کابل او په نورو ولایتونو کې ورسره کوي چې هغه تقریبا د طالبانو تر ډیر کابل له کابل نه دی، هغه ادامه لري او هغه په ډیر سیستماتیک او منظم شکل باندې مخته ځي.
مننه اعظمي صاحب، لیکن په مجموع کې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د ایران او طالبانو روابط ډیر حسنه وو او تجارت هم وده کړې ده. د چابهار په برخه کې هم له دوی سره ژمنې کړې دي او ویلې دي چې د ریل پټلۍ به هم تر هرات پورې او بیا راوروسته غځوي، ځکه چې ایران حتی د واخان کاریډور ته هم ډېر لري یو چانس په سترګه ګوري چې شرابط مهم هیواد بل چې افغانستان تر ټولو ډېر اوږد سرحد ورسره لري چې دا پاتې نشي هغه پاکستان دی. له پاکستان سره په 2023 کال کې مومن صاحب روابط ډېر کړکېچن ښکاري د طالبانو.
څنګه چې تاسو وختي ویلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی مشر فیض امید چې کله د کابل سکوت نه پس کابل ته لاړې نو هلته کې چې وسکلې وغه خبریالې ته ویل چې هر څه به ټیک شي بیغام شایع دغه خبره مخترعاله، نو اوس خلک په ټولنیزو رسنیو کې مغه تصویر خبرې ورسره لیکي چې مزه وکنه و. نو همدغه خبره کیږي چې به هغه وخت ساسو یا چې د پاکستان دغه وزیر اعظم ویلي چې افغانانو د غلامۍ زنجیرونه وشلول د کابل سکوت نه پس د پاکستان دغه وزیر اعظم عمران خان دا خبره کړې وه. نو زه تاسو ته دې ته راشم چې 2023 کال په پاکستان کې داسې شروع شو چې د جنوري په میاشت کې په پېښور د پولیس لاین باندې جمعات باندې ځانمرګي برید وشو، هغه کې شاوخوا 100 پولیسانو وژل شو او دا په 13 کالو تر ټولو غټ خونړې برید په پاکستان کې. او د دې 2023 کال پای ته رسیدل په داسې دغه باندې کیږي چې په 12 دسمبر باندې په ډیر اسپل خان کې په دربند کې وسلوال برید وشو، پای کې 23 پاکستانی پوځیان وژل شو. دا هم ویل کیږي چې دا یو غټ خونړې برید دی د پاکستان په پوځي سرتیرو باندې، ځکه چې هغه کې لسګونه کسان جوبل شوي هم وو. پاکستان نو وزیر اعظم د پاکستان د پوز مشر نور چې کوم چارواکي دي هغه ټول همدغه خبره کوي چې دا بردونه د افغانستان ځمکه کارول کیږي، هلته کې چې کوم وسلوال ډلې دي هغوی کې په پاکستان کې، او د پاکستان یا د اسلام آباد چې کوم د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز دی اسلام آباد کې، اسلام آباد میشته. نو هغه دا ویلي چې 2023 کال په 13 لسیزه کې تر ټولو خونړی کال وو په دې کې نه ویش ځانمرګي بدون شوی دی چې دوی دا تور لګی چې نیمای ل په داسې دي چې پاره کې افغانان ککړو د غراز دوی دا هم و چې په سلګونو وسلوال بدون شوی دی اغه دوی دا تور لګی چې د افغانستان افغانستان زمکه د خلاف کارول شوی دی نو دغه حواله سره تر دې چې په 12 دسمبر کله دغه وسلوال بدو شو پړي رسمل خان کې نو پاکستان د افغان طالبانو چې کوم ناظم الامور هغه حاضر کو د دین علاوه پاکستان سو ورغه ته احتجاج کړي تر دې چې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر دا خبر او کله بیا غا ټویټ هغه خپل ډیلیټ کو چې مونږه باید په افغانستان باندې بریدو کو په افغان طالبانو باندې بریدو کو ځکه چې هغه هرڅه ټوله چې کومه سره کرخه دا غیلا راټیو
البته شخصي خپل بریډ خبره نه کړ دل سي امریکایي ډرون الوتکو ته بزای ورکو چالتہ بریدو او تاسو د اسلام آباد د انسټیټیوټ ته اشاره کړ هغه وایي چې په 2023 کال کې 85% بریډونه په پاکستان کې د 2023 کال په پرتله زیات شوې دي ازمیس تاسو د طالبانو دغه تاوده روابط چې په یو کال مخکې وو په 2023 کال کې څنګه
ارسو پاکستان د خپل اغه کرونو سزاوار دي چې په تیر شل کړنه کې په وسان کې دا هغه څه هم په خوا کړی زه فکر کوم پاکستانی چارواکي راځي چې دا شکایت کوي چې د افغانستان د خاورې پر مور باندې عملي کې دا یو نو متاسفانه مسخره ټوکل په خاطر دی چې دی هغه څه کړل دي چې وسري بي طالب چارواکو ته د طالبانو انسرجنسي ته دی ځای ورکړی او ټریننګونه دی ورکول د زخمیان دی الته دا کول هغه ډال رااله نن حاکم اصل پاکي ځنی افراد خودی اوقدي لري د پاکستان په مقابل کې هغه د پاکستاني طالبانو سره کومک کوي نو
ازمه شبو بخي استاد خبره پر کومه زنه په هانس زمو خبره کیږي غو چې پاکستان دا ډرامر دی د پرکې چې نړۍ ته خپل ارزښت پډاګه کی چې لا هم د دوی ارزښت شته دی او دوی ته چې کوم د ترګریزت پیسې ورکل کیږي چې هغه دوی ته بیا شو
خیر دی هغه دی اغه انګلیسي کې سوی د فاکټ بیس په اساس باندې د پاکستان ته هر وخت د درامي خبره ډیره کیږي لیکن اساس ته چرشو د خراب روابط ډیر ستونزې پیدا کړې دي دواړو خواوت
دا یو ارخې دی چې واقعا ځنی افغان طالبان چې کوي خو د پاکستان په مقابل لري اغه دا وایي چې مور باید ټي ټي پی او نور پاکستان خلاف ډلې ته افغانستان کې ځای ورکړي دوی زموږ سره کومک کوي او دا زموږ مسولیت دی چې پاکستاني د دې په اصطلاح پاکستاني مجاهدین ورونو ته موږ کومک ورکړو دوم داسې زه فکر کوم په طالبانو کې داسې کوي افراد ست چې هغه په هیڅ صورت باندې د پاکستان سره خپل اړیکی نشي خرابولای هغه که هرڅه تغییر مومي مګر دا دغه اړیکی نه تغییرېږي
چون چې ازمه سبب بخشي همدغه برخه کې کنه اوس ګوره د مجاهدینو حکومت تقریبا په جوچکو کې جوړ شوی وو لیکن هغه حکومت مشه په یوه بام کې والو چې ویل چې دا پاکستان لاس پکې درلود عبدالرب رسول سیاف وسم په ترکیه کې اوسې پاکستان ته نه لاړ او حتی د هند لارې لاړ او د مجاهدینو مشان هم پرته له ګلبدین حکمتیار چې هغه له پاکستان سره شته روابط درلودل او هغه د خطر چې په کابل کې واکمن شوی نو نو له پاکستان سره روابط هم هغه سپات شول فکر نه کوي چې دغه روابط ته په دې سترګه کتل چې خامخا دوی به دغه افغانان چې له پاکستان سره روابط لري دا به بیا همداسې روابط وي
په هغه مجاهدینو کې داسې ډلې دي چې تر اوسه پورې د پاکستان سره دومره سناړي کې لري لکه خپل پاکستاني چارواکي لري ان د پاکستان ته عمر وفادار لکه پاکستانيان چي
خو ما یوازې د حکومتيار مثال درکو چې دغه روابط اسانه دي
نه نه نور کنو مان ته ولر سو
نه نو مان خو پد ده او لستوش ده لستوش ده
نو دا څنګه دی چې کچيره په ځینې مجاهدین رهبران د طالبان سره د پاکستان سره خپل اړیکې شکوي نو دا لازم ده چې ټول طالبان اره غړل شي د پاکستان په حمایت باندې کابل ته واک ترسیږي بیا د سره اړیکې خرابي په دغه کې په طالبانو کې داسې کوي افراد ستاله ک په خواني هغه مجاهدین تر اوسه پوری پاکستان تر ډیر زیات وفادار پاتې دي او دا وفاداری ز فکر نو کوم چې وشکي
محمد صاحب مننه اعظمي صاحب تاسو مننه کوم نور وخت اجازه نه راکوي او په پاکستان باندې به دغه شکونه تر هغه دوام لري چې په پاکستان کې امنیت نه راغلی او په افغانستان کې امنیت نه راغلی تر بل خبرونه مو خدای مات ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو درنو څلونکو سلامونه مېومنه. دا ځل درته د تیرې ونی نه بلکې د تیر 2023 کال د افغانستان سیمې نړۍ د سیاسي امنیتي او ټولنیز وضعیت اړوند له غورچان پیښو سره هرکلی وایم. د هرات له ناورین نیولې د پاکستان تر نام نه یو د افغان کډوالو د راشړلو په قاچاقي لارو د دوی د تلف کېدو د طالبانو د حکومت د تیر یو کال کړنو په کور دننه د افغان ښځو باندې بندیزونه او نړۍ کې ځلېدو د نړۍ د تیر یو کال ناندري او سیاسي او نظامی کړکیچونو او په سیاسي پرمختګونو پورې هر څه سره د نن په ووم ورځ کې ګوري. بیا هم ستړي مشي. افغانستان لپاره د تیر کال تر ټولو ستر غمیزه چې د یو نیم زر انسانانو ژوند واخیسته او له 2.5 زر زیاتې ژوبل کړل د هرات او بادغیس زلزلې وي. د اکتوبر د 14 او 15 دغو زلزلو چې ټکانونه یې 3 اونیو پورې حساسېدل د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې 90% قربانیانې مېرمنې او ماشومان. د غزلزلو 3400 کورنۍ او کې 114000 افغانان تر شنه اسمان لاندې د بشري مرستو په تمه کېنول چې ساره د افغانستان په تیر 15 کلن تاریخ کې نه لیدل کیږي. د زمک پیژندونکو په وینا د هرات زلزلې د هندوکش د غرونو په تل کې د پلیټونو د خوېدو لامل رامسته شوی او دوام هم ځکه وکړ چې د پلیټونو له خوځېدو وروسته رو سره ورتلل. د دغو زلزلو وروسته د افغانستان په تعمیراتي طرحي پښتني او نیوکه راپورته او د زلزلو د مقاومت لرونکو ودانیو د جوړولو تقاضا یې زیاته کړه. که څه هم په زلزلو کې نړیوالې مرستې د نشت برابر وي خو د افغانستان خلکو له کور دننه او بهر څخه د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره خورا زیات مرستې راټولې کړې. د طالبانو حکومت د دغو مرستو د مصرف کنټرول له ټولو بنسټونو په خپل غاړه واخیسته او د یو بل کال په تیریدو د افغانستان د سیاسي وضعیت د ثبات پر لور په نړیوال او کورنۍ کچه واضح اقدامات پورته نشول او نه هم په برملا ډول د طالبان حکومت چا په رسمیت پیژند. خو برعکس یو شمېر هیوادونو په 2023 کال کې هم له طالبانو سره په تعامل ټینګار زیات کړي او دوی ته ګڼې استازولې هم سپارلې. د طالبانو د مرستيال خارجه وزیر عباس تنگزي په وینا دا محل یو سفارتونه کابل کې فعال نمائندګۍ لري. بلخوا ځینې هیوادونو طالبانو ته هم د افغانستان سفارتونه تسلیم کړي چې له دې ډلې ایران او ترکیه په 13 فبراری کې، متحده عرب امارات په مارچ کې، قزاقستان په اپریل کې او انډونیزیا د جولای میاشت کې، خو مالیزیا بیا په پټو نه اعلان شوی ډول د افغانستان سفارت طالبانو ته تسلیم کړي. د غراس چین لومړنی هیواد شو چې خپل سفیر یې د 2023 کال له 2 مې روبې وروسته رسمن طالبانو ته او د طالبانو سفیر ځان ته لباورلیک سره ومانه. په غیر متوقع ډول نومبر کې له هند بیا د جمهوریت ډیپلوماټان لدی عمله او لدی دا سره ووتل چې دا هیواد طالبانو سره تعامل غواړي. اوس سفارت د هغو ډیپلوماټانو لاس کې دی چې کومارلی جمهوریت خو طالبان وایي چې دوی سره په تعامل کې دي. پاکستان که څه هم لومړنی هیواد چې طالبانو ته سفارت سپارلی خو یوازنی هیواد هم دی چې تر ټولو زیات یې تیر یو کال کې د طالبانو سفیر احضار کړی دی. افغانستان کې 2023 کال هم د نجونو مېرمنو لپاره کوم خبر نه درلود. د دغه کال په پیل کې چې خلک د نجونو د خوندې خلاصون ته پتمو، طالبانو پر پوهنتونو هم نجونې تر امر رسانی منع کړې او جولای کې بیا له 2000 تر 15000 پورې د مېرمنو سیګارتونو نه چې 8000 خزو پکې کار کوي وتړل. طالبانو د کابل هوایي ډګر کې سل هغه نجونو مخه هم ونیول چې یو عرب سوداګر د لوړو زده کړو لپاره عربي اماراتو ته وربللی وي. خو بیا اکتوبر کې دغه سوداګر له دې ډلې 55 نجونې اله متحده عربي اماراتو ته ورسول شوې. خو تیر کال د طالبانو د بندیزونو په لړۍ نړیوال نیوکې هغه مهال زیات شوې چې د دې ډلې حکومت افغانستان کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې له کار هم راوګرځولې. په دې اړه د بیپولي ډاکټرانو سازمان نیوکه لرله چې صحي سکتور کې ښځې کار او خدمت ته اړتیا لري چې دا بندیز غیر انساني دی. خو د طالبانو ویاندې په اړه هغه مهال وویل دا بندیز د شریعت په اساس وضع شوی. دا راز طالبانو اکتوبر کې د لنډ وخت لپاره نندارتونو کې د ښځو په ګډون هم د طرحې تر جوړېدو بندیز لګولی، خو له دې دوه میاشتې وروسته یې کابل کې د ښځو د خدیجۃ الزهرا ستر نندارتون جوړ کړ، په دې توپیر چې نارینهو ته د ورتګ اجازه پکې نه وه. او که څه هم ملګري ملتونه په افغانستان کې 90% راستنو شویو کډوالو ته د سرپناه د نه لرلو له امله وارخطا دي، خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي تیر 2023 کال کې ګاونډیو هیوادونو 800,000 افغانان ورته راشړلي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 1500,000 کډوال له پاکستان او پاتې له ایران او ترکیې نه جبري اخراج شوي. د کډوالو د شړلو په سلسله کې د پاکستان موقت حکومت وایي افغانان امنیت او اقتصاد ته ګواښ دي. ایران وایي د نړیوالو بندیزونو له امله د کډوالو بوج په یوازې ځان نشي وړلی، او ترکیه له اروپایي ټولنې سره د اړیکو د نه خرابېدو له امله افغان کډوال نه پرېږدي چې اروپا ته واوړي. تیر کال د افغان کډوالو د تلف کېدو تر ټولو بوږنوونکې پیښه بیا فبروري میاشت کې د بلغاریا پلازمینې ته څیرمه د لرګیو په لارۍ کې د شاوخوا 50 افغانانو مرګ ژوبلې وه. په دې پیښه کې نږدې 40 تنه ځوانان چې اروپا ته په قاچاقي لارو د لرګیو ولارۍ کې اچول شوي وو مړو موندل شول، او 40 نور په ډیر بد وضعیت کې روغتون ته ورسول شول. د طالبانو په حکومت نیوکه وشوه چې د مړو جسدونه ډیرې میاشتې وروسته افغانستان ته انتقال کړل. ورپسې ستره پیښه د ایټالیا په اوبو کې د کډوالو د کښتۍ ډوبېدلو چې نږدې 50 افغانان هم پکې مړه شول، حتی د یوې کورنۍ ټول غړي پکې له منځه ولاړل. دومه پیښه بیا د فرانسې په مانش کانال کې د کښتۍ د ډوبېدو وه چې له 1500 مړو یې 8 تنه افغانان. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تېر یوه کال کې له تاجکستان او پاکستان پرته ګاونډیانو سره د اړیکو په پراخولو کې ګڼې لاسته راوړنې درلودې. مسکو بیا طالبانو په وړاندې د لومړي کال په پرتله محتاط چلند خپل کړی و، او هغو محصلینو ته چې د طالبانو له حکومته روسیې ته د زده کړو لپاره ځي په ډیره سختۍ ویزې صادروي، او دغه راز یې د تروریزم له اندېښنو سره سم مسکو کې د طالبانو مخالفانو ته یوه غونډه هم ونیوله. په دې اړه بیلابیل راپورونه درته لرم، خو لومړی به تیر یو کال کې د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه واورو.
پاکستان د ټي ټي پی په تړاو له طالبانو سره ظاهرا خپسوي ښکاري. له همدې امله په 2023 کال کې یوازې دوه لوړ پوړي پاکستانی پلاوي کابل ته راغلل. لومړی پلاوی د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ په فبروري میاشت کې راغی چې د پاکستانی چارواکو په وینا د ټي ټي پی او نورو پاکستان ضد عناصرو ثبوتونه یې طالبانو ته ورکړل. بل پلاوی په سپتمبر کې د ځانګړي استازي آصف دورانی په مشرۍ راغی چې د پاکستانی ادارو په وینا د صدر اعظم انوارالحق کاکړ لیک او د حکومت سخت پیغام یې طالبانو ته ورساوه. برعکس د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو وار په می میاشت کې د ریل پټلۍ مشر مولا بخت الرحمن شرافت په جولای میاشت کې او د سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی په نومبر میاشت کې له لوړ پوړي پلاوي سره اسلام آباد ته سفر وکړای سو، او دا سلسله تیر کال دومره توده نه وه. دغه راز له پاکستانی ځواکونو سره په تورخم کې تیر کال د طالبانو څو جګړې هم راغلي چې لومړی یې د 2023 کال په جنوري میاشت کې، دوهمه یې په فبروري کې، دریمه یې په جون میاشت کې، او څلورمه یې په سپتمبر میاشت کې و. خو تر نورو جګړو دواړو غاړو ته زیات تلفات پکښې واوښتل. له دې جګړې وروسته پاکستان نږدې یوه میاشت دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. نه یوازې دا وار، بلکې پاکستان تیر کال څو ځلې د سپین بولدک تورخم غلام خان لارې پر افغانستان وتړلې. کله چې په دراماتیک ډول پاکستان په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه، دغه هیواد په کراچۍ ښار کې د 3500 افغان سوداګرو کنټینرونه هم ودرول، او تر 500,000 زیات افغانان یې پر تورخم، سپین بولدک او نورو دروازو را ایستلي دي. طالبانو د 2023 کال د ډیسمبر په 14 نیټه مولانا فضل الرحمن له پاکستان سره د ترنګلو اړیکو د شکولو لپاره کابل ته رابللی و. د دوی حکومت په 2023 کال کې کابل ته د هغه لرا تک سره د وضعیت د شکیدو په تمه دي.
د پاکستان برعکس تیر 2023 کال کې له چین سره د طالبانو اړیکې تر بل هر چا ډیرې تودې وې. دغه کال چین ته د ګڼو قانونو قراردادونه وسپارل شول. چینایي سیلانیان او پانګوال افغانستان کې ګوټ په ګوټ وګرځېدل، او کابل کې یوې چینایي ښځې او مېړه حتی دکان هم خلاص کړی. چین سره تیر یو کال کې نور وضعیت څنګه و؟ زما له همکارۍ و.
تیر کال له یوې خوا چین سپتمبر او طالبانو ډسمبر کې یو بل ته رسمي سفیران واستول، بلخوا ګڼو چینایي شرکتونو افغانستان کې پانګونې ته سینه وډبوله. او تر هرڅ مهمه د چین او طالبانو ترمنځ د واخان کوریډور د جوړولو چارې چټک شوې. د می میاشت کې د اورمچی کابل ترمنځ پروازونه رسمن بیرته پیل شول. د طالبانو بهرنیو چارو وزیر د 2023 کال اکتوبر اوایلو کې چین ته سفر وکړ، یو کانفرنس کې ګډون وکړ او خارجه وزیر وانګي سره یې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. د غراز اکتوبر کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نوریدون عزیزی د چین په کوربتوب یو کمربند یو لار کانفرنس کې ګډون وکړ. همدارز نومبر میاشت کې چین طالبانو ته په خپل شپږم نړیوال وارداتي نندارتون کې پراخ ځای ورکړی و چې دغلته زلغوزی، زعفران او انار پکې ننداري ته وړاندې شول. چین د غراز د آسیایي اولمپیکي سیالیو لپاره د طالبانو له حکومت شاوخوا اتیا لوبغاړي هم ومنل او ځینو نندارتونونو کې د طالبانو بیرغ هم پورته کړای شو. خو د هرات زلزله کې چین طالبانو ته تر ټولو کمه یعنی $200,000 نغده او نور بشري مرسته تسلیم کړه.
په ګاونډیانو کې ایران بیا هغه هیواد چې طالبانو سره اړیکې تیر 2023 کال کې په سرحداتو او اوبو څه خړی خو سوداګری او سیاسي ډګر کې زیاتې تودې وي. ایران تیر کال طالبانو ته ګڼ بندیان ورخوشي کړل خو لسګونه زره کډوالي هم وروشړل. د هلمند اوبو کې حق او همشمول حکومت د کال لپاره تر نه غواړي خو د دایش په ځپلو کې د طالبانو له هڅو خوشاله دي. ایران د 2023 کال فبرورۍ کې طالبانو ته د تهران سفارت ورکړ. خپل ځانګړی استاد حسن کاظمی کابل کې د سفارت مسول هم وټاکه. د ملا برادر امیر خان متقی او نور الدین عزیزی د عمده سفرونو ترڅنګ د طالبانو نور په منځنۍ کچه تر ټولو زیات پلاوی ایران ته ولاړل. ملا برادر په نومبر میاشت کې ایران ته د سفر په ترڅ کې د هیواد سره د چابهار بندر، افغانستان ته له ایران د ریل پټلې، د غزولو تجارت پراخول او ایران ته د واخان کوریډور کې د اسانتیا ورکولو ټټر وه. د غراز د دسمبر پر وروستیو کې امیر خان متقید ایران په کوربتوب د فلسطین په ملاتړ د ایران په لوه بلاک غونډه کې هم ګډون وکړ او ګڼو ایرانی چارواکو سره اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتولو هم ټینګار وکړ. د لیدونکو کې د ایران خارجه وزیر بیا د هلمند اوبو کې حق غوښتنه تکرار کړه او طالب ځواکونو سره د ایرانی ځواکونو د تیر کال څو نخټو ته په اشاره یې له طالب لوري د پولي د قوانینو ساتلو غوښتنه وکړه. د 2023 کال په تیرېدو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د افغانستان په استازولۍ یو بار بیا ویناونه شوه او طالبانو هم د ټول کال کې له نصیر فایق نه د دایمي استازولۍ څوکۍ ونیول شوه. ملګرو ملتونو دسمبر کې یو بار بیا د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د څوکۍ غوښتلو عریضه هم ورات کړه. نړۍ کې نور د افغانستان په اړه څه راځي وایبرو؟
د ملګرو ملتونو اتاویې مکلنی ناسته کې چې سپتمبر کې تیر شوه د افغانستان د رهبری په کچه چارواکي دی وینا والی پر سټیج نه وو او د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه لویلو ډاټا وکړه. خو نورو ګڼو مشرانو د افغانستان پر بشري، ټولنیز، سیاسي، امنیتي وضعیت خپل اندېښنې شریکې کړې. دا کال د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب نړیوالې ناستې هم وشوې. د افغانستان اړوند سیمه ییزې ناستې هم وې. خو د جون میاشتې دوهمه نیمه کې د سیمې اقتصادي ناستې های سازمان کې هیڅ د افغانستان استازولي ونشوه. د فبروري میاشت کې د اروپا، کاناډا، استرالیا، امریکا، بریټانیا، سویس، ناروی او نورو لویدیزو هیوادونو ځانګړو استازو د ملګرو ملتونو له سازمانونو سره د افغانستان وضعیت د بشري مرستو له کمبود او قحطۍ سره وباله. خو د ترهګرو ډلو اړوند اندېښنې هم په اعلامیه کې راڅرګندې شوې. د غرض د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2023 کال په هرو دوو میاشتو کې د افغانستان اړوند یو غونډه کړې. د شورا چې د طالبانو په مشرانو د سفری بندیزونو وضعیت به ارزوه. د طالبانو د سختو پالیسیو له امله تیر یو کال کې د دوی پر سفرونو معافیت وزن کړ، بلکې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د طالبانو پر ځینو نوې چیرو نوې بندیزونه هم راغلل. د غرض قطر کې د افغانستان په تړاو د دوه فورم کې هم چې د دسمبر اوایلو کې وشوه طالبانو ته وانډه ورنه کړل شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې چې پاکستان استازي منیر اکرام چې د طالبانو دفاع به کوله، د دسمبر غونډه کې نوموړی پر طالبانو ور وګرځید او له ترهګرۍ شکایت وکړ. امریکایي لوړ پوړي پلاوی هم څو وارې تیر کال منځنی ختیځ، پاکستان او ترکیې ته سفرونه وکړل چې هلته له پاکستانی چارواکو، افغانانو او عربو مشرانو سره د افغانستان په اړه ولیدل.
په 2023 کال کې بیا د طالبانو سیاسي مخالفانو دوه کلنه خاموشي هم ماته کړه. خو طالبانو بیا بیا د دوی اړوند ویل نړیوال ورته ډاډ ورکړی دی چې د چا د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. خو دغه مخالفانو یې هم لومړی په سیاسي بدلون او د مجبوریت په صورت کې د وسلې په زور د مبارزې ګواښ کړی. په دې لړ کې د مقاومت عالی شورا په نوم د پخوانی جهادي مشرانو آنلاین ناستې پیل شوې چې اکثر یې په نیوکو او ګواښونو تمامې شوې. په اکتوبر کې د افغانستان متحد جبهې په نوم د جمهوری دولت پخوانیو جنرالانو یو نوې جبهه پرانیسته چې په امریکا کې د سیاسي ملاتړ د جلبولو هڅې پیل کړي او مشر یې سمیع سادات اند کانګریس غونډه کې وینا ته هم ځان ورسو. دغه راز په نومبر کې د تاجکستان دوشنبه، د اتریش ویانا او د روسیې مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډې هم وشوې چې دوی پکې طالبانو ته د مخامخ کېدو ګوتې وڅنډلې. همداراز د نومبر په اوایلو کې بیا د جرمني په کولن کې د طالبانو د یو چارواکي پټ دعوت کېدو او غونډې نړیوال غبرګونونه وپارول چې ګڼ غربي هیوادونه یې له خپل ولسونو نه طالبانو سره د تعامل په اړه محتاطه وویرول. که څه هم طالبانو تیر کال په افغان میرمنو د بندیزونو نرمولو کومه مهرباني ونه کړه، خو د نړۍ ګڼو برخو کې بیا افغان ښځو ته د دوی د لاسته راوړنو له امله د جایزو او مډالونو کالو. افغان میرمنو او نجونو که څه هم د سپورټ په ډګر کې لاسته راوړنې او مډالونه لرل، خو ازادي راډیو سیاسي ډګر کې جایزو ګټلو ته نظر اچولې.
د 2023 کال مارچ کې د امریکا خارجه وزارت یو افغان ډاکټر زاکره افغان د زړورتیا په جایزه ونازوله. هغه د 11 کسانو په لیست کې و چې امریکا د نړۍ له ګوټ ګوټ نه دغه جایزې ته انتخاب کړی و. جولای میاشت کې افغان صابره سعید دغو کسانو په لیست کې راغله چې د بریتانیا ستره د میرمن ډیانا جایزه ورکړل شوه. هغې دا جایزه د پټو ښوونځیو جوړولو له امله ترلاسه کړه. د افغانستان پوهنتونیوي استاد او د ښځو د حقونو فعالې نرګس مومان بیا په اګست میاشت کې سویډن د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه هر کال هغو شخصیتونو ته ورکول کیږي چې د سولې، بشري حقونو او نابرابریو د ختمولو لپاره فعالیت کوي. محبوبا سراج چې د 2023 کال د سولې نوبل جایزې ته نوماند وه، دا جایزه ترې یوې ایرانۍ نرګس محمدي وګټله، خو نوموړی پیوسته په ډسمبر کې د فنلاند لخوا افغان ښځو ته د غوره خدمتګاریو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د روښانه رسنۍ مدیرې زهرا جویا بیا د بلاروس، فلسطین، کیوبا او شمالي امریکا له څلورو خبریالانو سره په اکتوبر کې د ځوانو رهبرانو نړیواله جایزه واخیسته. د ښځو او نجونو د زده کړو په برخه کې فعالې شبانه بسیج بیا په می میاشت کې د امریکا نېشنل جیوګرافیک ټولنې لخوا د کال غوره سپړونکې نړیواله جایزه واخیسته. د افغان نجونو روباټیک ټیم مشرې او بنسټګرې رویا محبوب بیا په نومبر کې د جرمني د اګزل شبرنګر د زړورتیا نړیواله او معتبره جایزه ترلاسه کړه. د هغې تر لاس لاندې د نجونو روباتیک ټیم هم تر دې دمه ګڼې جایزې خپلې کړې. د افغانستان د اترا ادارې د بورډ پخوانۍ غړې زهرا نظري بیا په کاناډا کې د شمالي امریکا په کچه د مصنوعي ځیرکتیا په ډګر کې د فعالو ښځو جایزه خپل کړه. همداراز د بی بی سي د سلو بانفوزه ښځو په لیست کې بیا یو افغان خبریال اوسی احمدزی او بهر میشتې د کډوالو فعاله سیما توره هم راغلي.
دا به درته ویم چې له افغانستان د باندې نړۍ هم په تیر 2023 کال کې له درنو لوړو ژورو تیره شوه. تیر کال د جنوري په 15مه نیپالي الوتکه چې له کټمنډو نه پوکرا ته روانه وه، په غورځېدو یې دوه بیا تنه سورلۍ مړه شوه. د دې الوتکې د غورځېدو لایف ویډیو یو مسافر چې تیاره کې و کړې وه، او داسې معلومیږي چې د غورځېدو تر ساعته پورې هیڅوک خبر نه و چې الوتکه کې کومه ستونزه شته. په 2023 کال کې بیا د فلسطین د حماس توندلارو او اسرایلی ځواکونو نښتو درې واره خونړی زور واخیسته. لومړی نښتې د جنوري په 16مه وي، بله جولای کې وخو، ورپسې د اکتوبر په 10مه د حماس توندلارو لخوا پر اسرایلو لوی برید، او ورپسې د اسرایلو پراخ عملیاتونو پیلېدل و چې تر ننه یې د جګړې اور مړ شوی نه دی، او نړیوالې ترمنځ بشري مرستو لپاره د لارو خلاصون، اوربند بندیانو تبادلې او عامه ځایونو د خوندیتوب لپاره هڅه کوي. دواړه غاړو ته تر اوسه لسګونه زره انسانان وژل شوي دي، خو تر ټولو خونړۍ او بوګنوونکې پیښه یې غزه کې د یوه روغتون لګیدل و چې اسرائیل یې په حماس او حماس یې په اسرائیل وراړي. دې جګړه کې اوس د لبنان حزب الله او د یمن حوثیان هم ورداخل شوي، او تر شا یې د روسیې، امریکا او ایران ناندرې هم ګرمې دي. که دا جګړه نه وای پیل، سعودي او دولس عرب هیوادونو سره د اسرائیلو اړیکې سولې خواته تللې، او ایران سره هم د سعودي انډیوالي تر ډیره بیرته پر غېدو وه. او تیر 2023 کال پاکستان لپاره د داخلي سیاسي ګډوډیو او نامنیو ډک کالو. هلته چې نواز شریف یو وار بیا د واک حاصلولو ته ورګرځېدلې، حکومت د ټاکنو د ترسروي توان نه لري، او دولتي خزانه کې له 1.5 میلیارد ډالرو پیسې نه زیاتېږي. نور سره باندې راځي ګډې ګورو.
تیر کال دا 2023 کال د می پنهمنیټا د عمران خان پلویانو ټول پاکستان کې بلواوی وکړي چې لاملې د دغه هیواد ګڼ اماو دولتي تاسیسات زیانمن شول او کابل زره د عمران خان پلویان ټول پاکستان کې ونیول شول. دا دغه بلواګانو له کبله د عمران خان له ګوند څخه ګڼو سیاستوالو لارې بیلې کړې او عمران خان پکې دوه ځلې ونیول شو چې له هم زندان کې دی. بلخوا پاکستان وایي دغه هیواد کې ترهګریزي پیښې او جرایم 2% زیات شوي دي. د پاکستان لپاره تیر کال تر ټولو سترې پیښې د پېښور پولیس لاین، باجوړ، کویټې، بنو او ډیری اسماعیل خان بریدونه وو. دا تیر کال د جنوري په 10مه د پولیس لاین په چاودنې کې سلطنه پولیس او ملکیان ووژل شو او 215 نور ژوبل شول، او په جولای کې بیا د باجوړ په ښار کې د ملیانو پر یوې غونډې بریدز کې 15 تنه مړه او له 200 زیات ټپیان شول. دغه راز بلوڅانو د وسلوالې مبارزې تر څنګ په سیاسي مبارزه کې هم قدمونه پورته کړل، او له هم د پاکستان ادارې د بلوڅو میرمنو له هغو لښکر سره لاسو ګریوان دی چې د خپلو ورونو میړونو پلرونو د زندان نه راخوشي کېدلو لپاره په اعتراض کې اسلام آباد ته راوتي دي. پاکستان دغه راز تیر کال دومره غریب شوی دی چې راتلونکو پارلماني ټاکنو ته کافي اندازه بودیجه هم نه لري.
تیر 2023 کال کې د چین او امریکا اړیکې هغه مهال خورا ترنګلي حد ته ورسېدې چې د فبروري په 4مه چینایي جاسوسي بالون یا پوکاڼۍ د امریکا څو ایالتونو باندې لرا ګرځېدو وروسته راوپرځول شوه. د امریکا ولسمشر بایدن هغه مهال وویل دغه پوکاڼۍ کې دوه موټر جاسوسي وسایل انتقالېدای شول، خو چین تر اخره دا ونه منله چې ګواکې دوی دی امریکا ته د جاسوسۍ لپاره بالون استولې وي. د 2023 کال فبروري کې بیا له بحر الهند نه پورته شوی فریډي طوفان په شمال ختیځ افریقا کې لږ تر لږه 1400 تنه ووژل. د دومره اوږد سمندري طوفان چې له فبروري نه تر مارچ پورې 500 ونیولې څو د هند له سمندره تیر شي او تر شا یې 655 میلیونه ډالر زیان هم پرېښود. د طوفان په ملاوي کې 1216 تنه، موزمبیک کې 200 تنه، او مډغاسکر کې 40 تنه مړه کړل. د 2023 کال تر ټولو خنړې نړیواله پیخه د ترکیه او سوریې زلزله و چې لږ تر لږه 15000 انسانان مړه کړل. د فبروري په 6مه دغه 1.8 درجه زلزله 121000 زخمیان هم تر شا پریښودل، او د مارچ تر میاشتې پورې 10000 ټکرونه احساس شول. د زلزلې لامل سوریه او ترکیه کې 345000 کورونه بشپړ ویجاړ، 4 میلیونه کورونه په یو نه یو ډول زیانمن شول، او 44 میلیونه انسانان یې له ستونزو سره مخ کړل. او که څه هم نړۍ کې له هرو 4 یا 5 کال وروسته د واکدارانو د بدلېدو را بدلېدو خبرونه یې، خو د چین ولسمشر شي جن پینګ او د ترکیې رجب طیب اردوغان د 2023 کال ټاکنو کې د دریم ځل لپاره بیا ولسمشران شول، خو د مصر فتح السیسی دویم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو. په معاصر چین کې د شي جن پینګ په څیر هیڅ دومره اوږده واکمني نه ده کړې، او د ده په بیا ځل ولسمشر کېدو شمالي آسیا کې د روس او چین ائتلاف او بلاک د امریکا پر وړاندې لا خنډونه جوړ کړل. بلخوا رجب طیب اردوغان هم د مې په 28مه دریم ځل لپاره داسې مهال ولسمشر شو چې دغه هیواد تازه خونړۍ زلزلې نه تیر شوی و، او مخالف نوماندې کمال قلعهچدار په بشپړ ډول د بریالي کېدو باور له ځانه سره درلوده. د مصر فتح السیسی چې پخوا د پوز مشره او په محمد مرسی د کودتا له امله واک ته رسېدلی و، لومړی د ریفرنډم او بیا په ډسمبر کې دویم ځل لپاره په عمومي ټاکنو د دې هیواد ولسمشرۍ ته بیرته داسې مهال ورسېده چې مصر له اقتصادي بحران او غزه کې د اسرائیلو له جګړې نه زیانمنېدو سره مخامخ دی. خو تیر کال د جون په 13مه په سمندر کې د یوه نړیوال میلیاردر د اوبتل ټایټان ډوبېدو کټ مټ د ټایټانک بیړۍ د غرقېدو په څیر غوغا جوړ کړه. د ټایټان اوبتل د ډوبې شوي ټایټانک بیړۍ لیدو ته له 5 کسانو سره کې وته، خو د اوبو د فشار له زوره وشکېده او 5 واړه سورلې تری تم شوې. په اوبتل کې د ټایټان جوړونکي کمپنۍ مشر سټاکټن رش د ټایټانک پیژندنه کې مشهور فرانسوي لامبوزن پال هنری نارګولیټ او برټانوي تجار همیش هارډینګ، پاکستانی تجار شاهزاده داود او زوی سلیمان سپارو، دوی د اوبتل جوړونکي کمپنۍ ته لسګونه زره ډالر ورکړي وو چې د سمندر لاندې ورسي، خو لکه مرګ چې ځان ته په پیسو اخیسته وو. خو بل اخوا د جون په 23مه د اوکراین او روسیې جګړې هغه مهال بل رنګ واخیست چې د پوتین د کرایي ملیشو واګنر مشر ناڅاپه بغاوت وکړ. یوګینی پروګیژن په روسي ځواکونو راوګرځیده د روستوک اندان ورونیز او بلاس خارونو لنیول ورسته د مسکو په لور روان شو. خو د بلاروس د ولسمشر په منځګړتوبي مخالفت نه ډیر ژر بیرته لاس واخیست. بختی دلته نیمګړی چې له دې موقت سولې وروسته هغه نادارکه شو او دوه میاشتې وروسته د اګست په درویشتمه د الوتکې د غورځېدو پیښه کې مړ اعلان شو. امریکایي استخباراتو هغه مهال وویل چې پریګوژین ته په الوتکه کې بم ایښودل شوی. او تیر کال هم له جالبو خبرونو خالی نه و. 2023 کال کې اروپایي ټولنې توافق وکړ چې نور په تیل او غازي موټرو اکتفا کم شي او برعکس تر 2015 پورې ټول اروپا نه د پټرولي او ډیزلي موټرو لمن ورټول شي. اروپایي وادونو چې وار لمخه برقي موټرو ته مخه کړې ده دا اقدام د چاپیریالي ککړتیا د مخنیوي لپاره کړی دی چې تیل لرونکو هیوادونو ته د خپل راتلونکي اقتصادي وضعیت په تړاو لویه پوښتنه دري. د تیر کال بل جالب خبر دا و چې د 2023 کال د مارچ په 14مه د مصنوعي ځیرکتیا چټ جی پی ټی څلورم نسل او ورژن میدان ته راوستل شو. د نمخ کې او درې می باندې ته د ټولې نړۍ اړوند 115 میلیارډ فاکټونه ورکړل شوی. خو نوې بڼه یې دومره پوه شوې ده چې 3 تریلیون فاکټونه ورته سپارل شوی. دا ټکنالوژي به روباټونو ته هم نسبی کی چې پاره شنونکي وایي که موږ مصنوعي ځیرکتیا زده نه کړو نو روباټونه به راتلونکي کې انسانانو نه ګټه اخلي، نه دا چې اوس انسانان له روباټونو استفاده کوي. د 2023 کال بل جالب خبره د ایلن ماسک د تر ټولو ستر فضايي راکټ د جوړولو و. د مصنوعي سپوږمۍ یا سټارشپ د اپریل په 16مه ټکساس نه وتغول شو خو څلور دقیقې نوې تیری چې 14 نه وکړه او تجربه ناکامه شو. برعکس اګست کې د هند چندریان 3 ماموریت سپوږمۍ ته په بریالیتوب وخوته او لاغي وروسته هند د شمسی نظام د څیړلو لپاره هم راکټ واسطه و. خو د روسانو لونا ماموریت چې سپوږمۍ ته روانو هم ناکام شو. خو د 2023 کال تر ټولو حیرانوونکې ساینسي تجربه د جون په 14مه د مصنوعي انساني جنین د رامنځته کولو و چې اسرایلي ساینس پوهانو اعلان وکړ د سپرم یا بیزی له حجراتو پرته لومړی انساني جنین یا امبریو جوړ کړی دی. دا مصنوعي جوړ کړی ماډل د انسان د تخمې د 14مې اونۍ له جنین سره ورته والی لري، هغه اونۍ چې د مور په ګیړه کې د انسان د نطفې سره غوښه د بدن غړو جوړولو ته برابرېږي. خو اسرائیلی محققینو دا هم ویلي دي چې دوی د انسان د واقعي او حقیقي جنین له جوړولو خورا ډیر زیات لري دي. او جرمني چې له دویم نړیوال جګړې څخه د سوله ییز ژوند خپلولو تر ټولو زیاتې هڅې کړي، بلاخره د 2023 کال په اپریل کې له 50 کلنو هڅو وروسته خپله خاوره کې وروستۍ اټومي بټۍ هم وتړله. جرمني له 1980 کال راهیسې په مرحله وار ډول د خپل اټومي پروګرام د ختمولو لړۍ پیل کړې وه او اوس له اټومي انرژۍ پاک هیواد شو. په داسې حال کې چې د 1990 کال پورې جرمني خپله یوه برخه برېښنا له اټومي انرژۍ تامینوله وه، خو اوس جرمني په لمریزه برېښنا او بادي برېښنا ډېره تکیه کوي. او د 2023 کال د اپریل 15مه به د نړۍ له تاریخ نه د جالبوالي او هیښتیا له وجې ځکه هیره نه شي چې په دغو ورځو کې د کینیا د شاکاهولا ځنګلي قبیلو 429 انسانانو د خپل مذهبي بامبړ په امر د قیامت له ویرې ځان وژنه وکړه. د خلک په ځنګل کې یو تر بله نږدې قبرونو کې وموندل شول او معلومه شوه چې 614 تنه نور هم نادرکه دي. دوی ته خپل 50 کلن راهب مکینزی ویلی و چې اپریل میاشت کې قیامت راځي او له هغې وروسته به شیطان پر ځمکه زر کاله حکومت کوي. نو د دې لپاره درته ښه ده چې ځانونه او ماشومان مو په لوږه مړه کړئ او جنت ته ولاړ شئ. خو د 2023 کال په 15مه د ټولو لپاره خوشحالونکي خبر دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ کې د کورونا بیړنۍ حالت ختم شوی اعلان کړ. کورونا په شاوخوا 3 کلونو کې نړۍ ته اقتصادي زیانونو اړولو ترڅنګ د 6 میلیون انسانانو ژوند واخیسته. په دې کال کې ګڼو هیوادونو د کورونا بندیزونه ټول کړل، خو د روغتیا سازمان ویل بندیزونه دې ختم شي مګر دا مرض لا هم ساري شمیرو. دې ناروغۍ په 21 هیوادونو کې 690 میلیونه وګړي متاثره کړل چې تر 6 میلیونه زیاتې مړه شول. کورونا تر ټولو زیات 1,09,000 انسانان په امریکا کې مړه کړل، برازیل کې 1,00,000 او هند کې بیا 15 لکونه زیات کسان مړه کړل. خو له چاپیریالي پلوه 2023 کال تر ټولو ګرم کال اټکل او د اقلیمي بدلون پیلامه یا د خطر زنګ کال بلل شوی. د 2023 کال د اګست په لومړۍ نیټه د سمندرونو د حرارت درجه 9.5 فارنهایت درجه حساب شو چې له 2014 وروسته تر ټولو ګرمه درجه وه. دغه راز جولای میاشت د کال تر ټولو ګرمه میاشت حساب شو چې ټوله نړۍ کې د ګرمۍ قیامت راښکته کړی و. همداراز تیر کال په ټوله نړۍ کې د انسانانو شمیر له 2 میلیارډو څخه واوښت. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړو. نوی کال مو نیکمرغه.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه پورس د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.